د شپې 9:13 شوې. قدرمن اوریدونکو، په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په سعودي عربستان کې د حج مراسم د لږ تر لږه 1.5 لک افغانانو په ګډون پیل شوي دي. د کورونا د وبا پر مهال دا مراسم په تیرو 2 کلونو کې ډیر پیکه و، خو سږکال یو ځل بیا د نړۍ له 1.2 هیوادونو څخه له 2 میلیونه زیات مسلمانان د اسلام د 15مې بنا د ترسره کولو لپاره سعودي عربستان ته رسیدلي دي. حاجیان نن په مینا کې وو او په پام کې ده چې سبا به عرفات ته روانېږي. په 2015 کال کې د حج د مراسمو پر مهال په ګڼه ګوڼه کې له 2300 زیات حاجیان مړه شول. ترکی رسنیو له دې هیواده د 213 تنه افغان پناه غوښتونکو د ایستلو خبر ورکړی. په خبر کې ویل شوی دی چې دا افغان وګړي د ترکیې له بیلابیلو ښارونو څخه ایستل شوي. د چارواکو په وینا دا هغه کسان دي چې یا په غیر قانوني ډول ترکیې ته تللي او یا یې د استوګنې اسناد نه درلودل. له بلې خوا د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د چارواکو په حواله خبر ورکړی چې د سږني کال له پیل راهیسې شاوخوا 9000 افغانان چې هلته یې د استوګنې قانوني اسناد نه درلودل افغانستان ته ایستل شوي دي. د کونړ د پیج درې په ځنګله کې بل شوی اور مړ شوی، خو چارواکي وایي چې د نورستان ولایت د کامدیش ولسوالۍ په ځنګله کې اور لا هم بل دی. پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویاند شفیع الله رحیمي وایي چې د اور 190 جریبه ځنګلونه له منځه وړي دي. رحیمي وایي چې د اور د وژنې لپاره د دفاع وزارت 2 قطعې او رضاکاره ټیمونه هلته رسېدلي دي. دا اورونه د شنبې په شپه ولګېدل چې تر اوسه یې د علت په اړه چارواکو څه نه دي ویلي. تیر کال هم په همدې میاشت کې د نورستان او خوست په ځنګلونو کې اور لګېدنې لسګونه هکتاره ځنګلونه له منځه یووړل. د واګنر په نوم د روسیې د ملیشا ډلې مشر ایفګینی پریګوژین وایي چې د مسکو پر لور د ده د ځواکونو د مارش هدف د روسیې د حکومت پر زول نه، بلکې د خپلې کمپنۍ خوندي کول و. دا لومړی ځل دی چې پریګوژین د مسکو په نږدې 200 کیلومتره واټن کې د خپل مارش له پریښودو وروسته په یو غږیز پیغام کې خبرې کوي. پریګوژین په دې 11 دقیقې پیغام کې وایي چې خپل مارش یې د بې عدالتۍ په خاطر پیل کړ. د نوموړې اشاره هغه ادعا ته و چې ګنې د روسیې پوځ د ده پر ځواکونو برید کړی. د واګنر ملیشو مشر دا نه دی ویلي چې اوس مهال په کوم ځای کې دی او د راتلونکي لپاره څه پلان لري. او د ناټو عمومي منشي اینس ستولتنبرګ وایي چې د سویډن او ترکیې جګ پوړي چارواکي به د ناټو له روانې سرمشریزې مخکې په ناټو کې د سویډن د احتمالي غړیتوب په اړه په بروکسل کې خبرې وکړي. د ناټو سرمشریزه په راروانه میلادي میاشت کې د لیتوانیا په پلازمینه ویلینوس کې جوړیږي. ښاغلی ستولتنبرګ نن په ویلینوس کې خبریالانو ته وویل چې په دې غونډه کې به د ترکیې او سویډن د بهرنیو چارو وزیران، د ملي امنیت سلاکاران او د استخباراتي ادارو مشران برخه ولري. د نوموړي په وینا د دې خبرو هدف په ناټو کې د سویډن د غړیتوب د بشپړولو په هدف په خبرو کې پرمختګ دی.
دو خبرې دي، یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف
50%
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې 15 دقیقې بحث کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د شریعت پر جاری کېدو خبرې کوو. د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده د نیکمرغه لوی اختر په مناسبت پیغام کې چې پرون یک شنبه خبر کړی ویل چې په هیواد کې د شرعي محاکمو په فعالیت سره شریعت یو ځل بیا په عملي ډول پیل شوی او هغه دیني احکام، شرعي اوامر، حدود او قصاص چې د عملي اجرا امکانات نو اوس د اجرا ولدی او لیدل کېږي. طالبانو د تیر سیشن به پورس په لغمان ولایت کې یو کس چې په قتل محکوم شوی و د شریعت د حکم له مخې قصاص کړ. د 5 کسانو په وژلو تورن کس په محترلام کې دی او جماعت په انګړ کې د خلکو په مخ کې په ډزو وشتل شو. دا د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي دوهم کس دی چې طالبان په عام محضر کې د قصاص حکم پرې عملي کوي. طالبانو له دې مخکې تیر کال په فراه ولایت کې د شریعت له مخې ورته حکم عملي کړی و. د طالبانو سره محکمې په یو اعلامیه کې ویلي چې په تورن کس د درې ګونو محاکمو د بهیر له بشپړېدو وروسته د شریعت حکم تطبیق شوی دی. د محکمې په څور میاشت کې ویلي چې په افغانستان کې 115 کسان په اعدام محکوم شوي دي. په دې خبرونه کې له خپلو میلمنو سره د اسلامي حدودو د تطبیق پر مسلې خبرې کوو. میلمانه مودي د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مرستیال عبدالسبحان مسبا او د دینی چارو پوه لیکوال او تحلیلګر محمد عزیز عزیزی دواړه میلمانه د ټلیفون لارې را سره وصل دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. ښاغلی مسبا صاحب، لومړی به تاسو ته درشو. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده په خپل اخترس پیغام کې ویلي چې شرعي محاکمو په فعالیت پیل کړی دی او یو ځل بیا شریعت په عملي ډول پلی کیږي. ستاسو په نظر د شریعت د پلی کېدو لپاره اوس لازم امکانات برابر دي؟
ډیره مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو عزیزی صاحب او درنو اوریدونکو سلامونه نوم کې هیله وړاندې کوم. اصلي خبره خدا ده چې شریعت په افغانستان کې ډیر پخوانه حاکم او حاکمه ده. د منګه په تیرو قوانینو کې لکه د 1902 کال اساسي قانون کې په درېمې ماده کې بحث دا و چې په افغانستان کې به د شرعي احکام په خلاف هیڅ قانون نشي نافذېدلی. د جزا په کود کې په جزایي مواردو کې بحث دا راغلی و چې دغه شرعي مجازات لکه حدود، قصاص او دیت به خپل ځایوي یعنی تطبیق به وشي، خو محاکم مو کې بیا د تعزیری مجازات و بحث داشت. تعزیری مجازات هغه مجازات دي چې هم په شریعت کې دي او هم په عادي قوانینو کې او شریعت سره په ټکر کې نه دي. نو په دې اساس مو ویلی شو چې په محاکمو کې له پخوا هم دا موارد ول، ولی د شرعي احکام و شرعي مجازات و بحث ډیر حساس او نازک ده. لکه په خپل شریعت کې دا ویل شوی دی چې حدود تاسو په شبهات باندې لمنځ، یعنی حدود په شبهات لمنځ دي. شته وضعیت سره په کتو چې موږ په افغانستان کې یو مشروع نظام چې دی، افغانستان د خلکو نه مشروعیت اخیسته اوسي او شفاف اوسي، شتون ولري او د دې ترڅنګ په محاکمو کې دا کوم وضعیت چې روان ده چې قاضیان د موږ مستقله نه دي، په دې معنی چې طالبان او تحریک پورې اړه لري. تقنینی سیستم د منګه په هغه رقم سره چې جواب کوي شتون نه لري، لکه په فرامینو باندې کار مختزي اشخاص مسلکی نه دي، او د دې ترڅنګ هغه حقوق چې متهم ته ورکړل شوی بوسي هغه په نظر کې نه نیول کیږي. د مجازات او د پروسې د محاکمې په پروسه کې نو وضعیت عادلانه نه ده. نو چې کچیر ته عادلانه نه ده، هغه سخت مجازات لکه د قصاص چې د حیات حق چې اساسي حق ته پکې تړلی ده، نو د دې په حق له د عدالت د تامین کې قطعا شک وجود لري. نو په دې اساس باندې د خصوصا د قصاص د مجازات او د تطبیق په حق له لازمه ده چې په دې مواردو کې تجدید نظر وکړي، زنګ پکې راولي. او دا قطعا عادلانه نه ده چې نن سبا دوی په دغه حساسو شرایطو کې د قصاص د حکم تطبیقوي.
بله، مننه مسبا صاحب. عزیزی صاحب، تاسو ته درځو. لکه څنګه چې مسبا صاحب مرته اشاره وکړه چې د اسلامي عدالت د تامین لپاره هغه لازم شرایط باید برابر وي، اوس نه دي برابر. که څه هم مسبا صاحب ویل چې د افغانستان مخکنی قوانین هم د شریعت پر اساس باندې جوړ شوی او که هغه د جزایی قوانینو او نور قوانینو، تاسو څه پکې وایئ؟ د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د ورستو څرګندونو په باب چې ویلي دي اوس شرعي محاکمو فعالیت پیل کړی او شریعت په افغانستان کې جاری ده.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو ته او مصطفی صاحب او د تاسو ټول اوریدونکو د بیا خوږی برنامه ته سلام علیکم وایم، او د تاسو ډیر مننه او تشکر کوم چې ماته بلنه راکړی دي او د دې برنامه کې ان شاء الله دا وکولای سم چې حق مطالب چې د قصاص په حساب کې دي او د شریعت په اساس په حکم کې د لاخر برابر دي، یو څه مطالب تاسو ته وړاندې کوم. هغه ډول چې مسواس صاحب مخکې هم ویلي چې په افغانستان کې او په اکثر اسلامي ممالک کې حدود او د شریعت احکام تقریبا نافذ دي، یعنی داسې نه دي چې دا ملا هیبت الله داسې اعلان کړی دي چې دا په افغانستان کې په اول وار دا دا د شریعت د تطبیق کولو بل اخرج زمينه مساعد شوی. دا تقریبا یو تبلیغی به اصطلاح او سیاسی مطلب لري او اساسا نه لري، ځکه چې په افغانستان کې او په بل اسلامي مملکو دا نافذه قوانین چې دي چې د قضایي احکام باندې یو سلسله اصول او مقررات شته دي چې د حقوقي اساس باندې د متهم او متهم علیه دا ټول د حقوق رعایت کیږي.
بله عزیز صاحب، بله عزیزی صاحب، خو لکه څنګه چې مخکې مې زباسم یادونه وکړه، په تیرو حکومتونو کې هغه قوانین چې تاسو ویل چې شریعت په هغو کې مستقیماً ښکیل دی یا د شریعت په اساس باندې جوړ شوی دی، خو د حدود و سزاګانو نه تطبیق کېدی، یوازې تعزیری سزاګانې تطبیق کېدلې. اوس طالبان حدودي سزاګانې هم تطبیق کوي، هغه چې قصاص ته لاس پرې کول، خو په تر اوسه پورې موږ نه دي اورېدلي چې دوی د دوویشتو میاشتو په واک منی کې داسې کومه سزا تطبیق کړې وي، خو د درو وهل او ځینې نورو سزاګانې تطبیقېږي.
مشکل د اجرای د حدود داسې دي چې اصلا هغه کسان چې متهم دي، هر متهم فی نفسه مجرم نه دي، د قانون په اساس باندې، د اسلام په اساس باندې او د مدني حقوق په اساس باندې، د بین الملل قانون په اساس باندې هر یو نفر چې متهم دي هغه د اخر مجرم نه دي. په حق وخت بل اخر نفر مجرم بل اخر ګنل کیږي چې د حق از جرم ثابت بشي او د مراحل په تطبیق باندې بل اخر په حق باندې بل اخر د حکم بل اخر مسلم شي او ثابت بشي چې دا جرم کړی دی. متاسفانه په افغانستان کې داسې مسلې دي چې اصلا داسې محاکم نشته.
خو عزیزی صاحب عزیز صاحب، کله طالبانو دغه سیستم تراسو، طالبانو حکومت تراشو، د دغه کس چې په تیر اونۍ په لغمان کې اعدام شو، د دریګونو محاکمو د طالبانو د محکمو لخوا نه فیصله شوې وي، ورسته فیصله مولا هیبت الله اخندزاده ته تللې وه، او د دوی په اعلامیه کې ویل شوي چې ورسته بیا هم د خپل د طالبانو د مشر لخوا په دې اړه دقیقه څېړنه شوې ده او د قصاص حکم یې صادر کړی دی. دغه محکمو ته کراشو، دا محکمې تاسو قانوني نه بولئ.
داسی چې هر متهم حق لري چې له خپل ځان نه دفاع وکړي، او پدې کې درې محاکمه کې محاکمه ابتدایي کې دي، مرافعه کې دي او استیناف کې دي. پدې درې محاکمه کې متهم حقوق لري چې حق وکیل ونیسي. په افغانستان کې متهم هیڅ حق نه لري. حق کسان چې متهم په جرم کې دي، هغوی تر فشار باندې، تر لاتو کوب باندې، په اصطلاح په زورول باندې، بل اخر په خپل باندې اعترافات اخیستل کیږي، او بل اخر دا کارونه تر سره کیږي. دا یوازې دا اعدامونه په اصطلاح په محاکم کې نه دي، دا محاکم اکثرا صحرایی دي، یعنی په ټول ولایت کې، په هر منطقه کې، هر یو طالب کولای شي یو نفر د متهم و کنی حقوق بل اخر قصاص وکي، هغه ته تعزیر وکي، هغه ته لاتو کوب وکي، او یعنی د متهم د حقوق په اساس برنامه باندې دا محاکم تر سره نه کیږي. یعنی متهم وکیل نه لري، دا د محکمه قانوني بل اخر دا احکام صادر نه دي شوی، او دا تسان چې تر سره به حاکم باندې بل اخر حق تسان اتفاقا ناپوه خلک دي، یعنی به اصطلاح د قضایی په حساب باندې او د مدني قانون په معنی د جزایی په احکام باندې د اسلام په معنی که حقوق باندې نه پوهیږي. هر څوک حقوقی ته بل اخر فکر وکړي چې دا بل اخر متهم دي، بل اخر د اسلام په نام چې حقوق باندې بل اخر تعزیرات او بل اخر قصاص اجرا کیږي.
مننه عزیز صاحب. مس با صاحب، کراشو هم دغه خبرې ته چې مخکې عزیز صاحب یادونه وکړه، طالبان خپل جزایی قانون تر اوسه پورې نه پوهیږو چې دوی لري کوم اساسي قانون استفاده کوي. دغه موضوع چې قاضیان چې کله فیصله کوي، آیا له مشروعیت څخه برخمن دي؟ آیا د متهم کس د دفاع لپاره شرایط برابر دي؟ مدافع وکیل لري نه لري؟ آیا دا دغه مسائل په پام کې نیول کیږي کله چې د حدودو سزا جاری کیږي؟
و ډیره مهمه مسله ګوري، دلته څو خبرې دي. کله حدودو د قصاص او د دیات بحث له حقوقي اړخه وکړو، حقوقي مشکلې په دې حال ده چې قرآن شریف کې د سوره بقره دی او سلو واتیم او نهتیم آیات کې دا بحث واضح شوی ده. او دا شرعي نصوص دي دا ستونزه حل ده. مګر مشکل اساسي بیلته دی قانونیت له اړخه په تطبیق دی مجازاتو کې ده، په پروسیجر دی محاکماتي کې ده. اصل په حقوقو کې وای کچیرته یو محاکمه منګه عادلانه ګڼو، دلته څو اساسي رکنه دی او د دې ترڅنګ یو څه شرایط دي چې په یو محاکمه کې باید په نظر کې ونیول شي. د ارکانو په جمله کې په یو قضیه کې د یو مستقل قاضي دی چې د قانون پر بنسټ باندې اوسي، د یو مستقل څارنوال او د دې ترڅنګ متهم او ترڅنګ مدافع وکیل، دغه مثلث ډیر مهمه ده. یعنی متهم ته اساسي حق چې موږ د 2023 کال په اساسي قانون په 23 ماده کې به بحث راغله او چې مدافع وکیل بشتون لري په ټولو جریاناتو کې. د مدافع وکیل ترڅنګ د هغه اصل چې موږ د برات زمه حالت چې اصلي حالت ده او یو متهم چې تر څو د زی صلاح محکمې د حکم پر بنسټ مجرم ونه پیژندل شي هغه یو عادي شخص ده. د دغه اصل مراتول دي اقرار چې یو مهمه موضوع ده چې په حدود او قصاص او په دې مواردو کې خصوصا په قصاص کې دوه حالت دي، یا به اقرار یا به شهود موضوع وسی. نو اقرار که چیرته په زور اخیستل کیږي هغه اقرار اصلا سم اقرار نه ده. او اندغه رقم سره د شکنجه نه کول او مثلا دې ته ورته نور موارد اوس پښتو وضعیت کې د دغه ټولو مواردو لپاره په مختلفو بڼو باندې ستونزې شته دي. هغه په دې ده چې دغه خپل نهادونه چې عدالت تامین کړي، چې هغه ستره محکمه ده، عدلیه وزارت ده، لوی څارنوالي ده، د مدافع وکیلانو د انجمن موضوع ده، دوی مدافع وکیلانو انجمن چې په ډېر سختۍ باندې افغانستان وتوانېدی او مستقل انجمن جوړ کړی و، 5-6 وکیلانو کار کوي، دای مدغم کړي بیرته عدلیه وزارت ته لکه پخوا هم اندسي و. لوی څارنوالي هغه اصلي مسیر نه منحرفه کړی ده، یو ضعیف نهایت جوړ کړی ده. قضا هم په هغه رقم سره ده چې هغه د قضا ساختارو کې چې مثلا درې کسه قاضیان چې حکم په عادلانه توګه د رای پر بنسټ صادر کړي، هغه تللې ده، یو کس قاضي ده، درې څلور مفتیان دي، او هغه هم ملایان دي، له مدرسې فارغ دي، تجربه نه لري د قضا په ارتباط باندې. داستون زده بیرته کراشو قانونیت ته، قانون وس د فرامینو پر بنسټ باندې چې یو فرمان پسې بل فرمان، او د فرامینو مرجع په پخوانی قانون کې د قانون مرجع مشخص ده، ولې قانون ته خاص مراحل په نظر کې نیول کېده. د قانون مثلا د اساسي قانون مرجع لوی جرګه کېدله، د عادي قوانینو مرجع پارلمان و. په دې کې ډېر موارد په نظر کې نیول کېده. اوس یو شخص ته د امیرالمؤمنین په نامه په یو ځای کې ناست ده، فرامین صادره ای که فرمان عادلانه ای که غیر عادلانه ای، هغه په 30 میلیون خلکو باندې تطبیقیږي. دا لړۍ نو د قانون له لحاظه، د افراد له لحاظه، چې افراد هم باید به طرفه کسان وسی، پوی کسان وسی، هغه البته قاضیان دي، هغه ولار بل په خوانی قاضیان ټول په کور کې ناست. نو په دې اساس باندې دا لړۍ د محاکماتو اصول صحیح نه دي، عادلانه نه دي په اوسنی وضعیت کې. بله. عدالت نشته
امینه دلک مننه امس باسب عزیزی صاحب، کله چې طالبانو دوهم قسم په لغمان کې قصاص کړ، د بشری حقوقو ډلو من جمله د بکنی نړیوال سازمان هم ویل چې په دغه اعدام سره په افغانستان غ نړیوال قوانین سم نه دي مراعات کړي. دلته خبره دی کله چې د قوانینو راځي، معمولا افغانستان هغه نړیوالو د بشري حقوقو او نور قوانینو او نور کنوانسیونونو ته هم متعهد دی، او طالبانو هم ویلي چې د هغو قوانینو چې د افغانستان د ټولنې او د غرض له شریعت سره اړخ لګوي، د هغو درناوی کوي خو نور نه عملي کوي. آیا دلته یو تضاد موجود دی؟
دا خو سل په سل تضاد موجود دی، ځکه هغه شیان چې طالبان په خوله وایي او په عمل باندې نه تنها هغه تطبیق نکی، بلکه حتی صلاحیت د تطبیق هم نلري. لکه چې مسپاس را ویلی، دا که کسان چې د قاضی په نام په د قضا په منصب کې هلته کښېناستلی دي، هغوی ناپوه خلک دي، حتی د شریعت هم مسایل باندې نه پوهېږي. ځکه یو د بشریت باندې یو اصل دی.
عزیز صاحب کراش بخنه غوړم ستاسو لا بحث قد کو موږ اتهام نه واردو ناپو خلک ک تاسو ورته وای همدغه ناپو خلک تیر شلو کلونو کې د پخوانی جمهوریت نظام چې نړیوالو کلک ملاتړ کوو د عدالت کلک ملاتړ کوو په ډیرو هغه سیمو کې چې د پخوانی جمهوریت نظام تر کنټرول لاندې او خلکو د طالبان او عدالت مخه کوله ولی
نه
دا سیمه
نه دا اجازه خبر خلاص به تفسیر وکي بدی شک نشته چې د جمهوریت نظام کې هم ډیر فساد وو تقضا که هم فساد موجود بود. هر پا هم شریعت سلپسل تطبیق نکیده. او سم خود در شریعت در سیمبول پنام کده. در شریعت پنام که عدالت تر پخولان دیده اوست. یعنی حق کسان چه دستلا در شریعت ادعا که شریعت درسی وایی. در حدیث در رسول الله صلی الله علیه وسلم ده که ادرو الحدود اشتباهات. طول حدود لکه حتی قصاد. در زنا حکم، در شرب خمر، در لواد، در طول بالاخره جرائم چی دی؟ به شبهات که بالاخره دقیقی جی حقوی بدی امر که قطعا دقیق نلری، یعنی باور نلری هر صبح چی حقوی تا به صلاح در متهم پشکل حقوی تا لاسراغی حقوی بیل به صلاح به صلاح در محاکمه سلاسی نهد، بیل تحقیق نهد، بیل وکیل مدافع نهد بلاخت تاقوی باندید اخپل با نظر باندید بلاخت تدقیق دو اصلا دین پتی ندی راقلی چه خلکو تا وجنید در دین اصلی رسالت در پیغمبر اصلی رسالت در خلکو در احیادی یعنی در حیات کسکوال دی داد اساسی مقصد در شریعت در حیات کسکوال دی داستی ندی چه بلاخر خلک بسلا وجنید حیال داست اهید که بلاخو فی القصاص حیات یا اولید الباب به قرآن که دار راقلی دیش که در اصلاح پر قصاص باندی پر دول بل خلق دل که حیات در اصلاح در حیات پر تو که شویدی مگر داست دی چی حق کسان حق مجرم کسان حق جنایتکاران حق آدم کشان چه واقعا چه در محکمی زی اصلاح پر اساس باندی مجرم کنال کشی پر خوی باندی قصاص تدیقی نی به هر متهم چه بالاخره به دیز لطای مراحل نه بالاخره پر خوی باندی قصاص دقیقی چی
من مصباح صاحب داسې مختلف لورو څخه داسې پوښتنې هم مطرح کیږي چې له اسلامي شریعت څخه تفسیر دینی عالمان او فقه خی مختلف تفسیرونه وکړي او دا ډیره سخته وي چې کوم هغه د شریعت اساس ګرځي او په هغه اساس باندې عمل کیږي که په دې اړه رڼا واچوي چې په افغانستان ټولنه کې چې موږ د مختلف فقه اغلا رو پیروان لرو دغه شریعت حدود یا نور تعزیری سزاگان ټاکل کیږي کوم اساس باندې؟
که دا مسئله خو په افغانستان کې حال ده. افغانستان کې منګه مدني موارد لرو او د دې تر څنګه جزایی موارد لرو. د مدني مواردو کې منګه د مدني قانون چې په 1955 کال کې جوړ شو د څلورو فقونه پکې ټول موارد په نظر کې نیول شوی دي. د جزایی مواردو کې د دې لپاره چې اکثریت د حنفي فقه پیروان دي د حنفي فقه نه اخیستل شوی دي او شخصي احوالو کې د اندغه اساسي قانون په 1923 کال اساسي قانون پر بنسټ د اهل تشیع لپاره هم په شخصي مواردو لکه نکاح او طلاق او د تورته مواردو کې هغه بیا د جعفری فقه موارد هم په نظر کې نیول شوی دي. نو دغه د جزا کود چې وزر اولس کې نافذ شو او د دینه مخکې چې په 1955 کال کې هغه بل پخوانی د جزا قانون و په دې کې دغه تعزیری مجازات چې په ټوله کې نیول شوي دي دا فقط دغه فقهي احکام دي بل څه نه دي ولی ساده شوي دي. اوس موږ خو یو بل مشکل دا لرو چې دغه اوس چې ورسره مخامخ یو کنه چې د موږ ملا قاضیان نن سبا په مختلفو منابعو باندې دوی حکم کوي چې په ډیرو مواردو کې د خپل ذهن هم حتی حکم کوي بس یو څه پکې راولي. اوس مثلا شرح مجلات الاحکام سید شرح مجلات الاحکام دغه ول اساتلس و مادی چې وی دا په دغه جریان کې هم مرتکلی مگر دی جزا په کود کې دا ټول موارد په نظر کې نیول شي وی دي. دا قانون چې جوړ شوی دا د فقها او د علما او نظریات او د حقوق پوهانو د اقتصاد پوهانو د ټولنیزو په ټولو مواردو کې د ټولو نظریات په نظر کې نیول شوی او نړیوال ستانډردونه هم په نظر کې نیول شوی. نو په دې اساس باندې دغه د قانون بحث چې راځي، قانون په افغانستان کې تر ټولو مهمه مرجعی چې د شریعت ده. یعنی دا امکان نه لري چې شریعت سره په ټکر کې کوم قانون په افغانستان کې نافذ شي، خلک نه مني اساسات سره په ټکر کې وسی. نو په دې اساس باندې دغه شته قوانین د دغو سوال لپاره جواب ده چې هغه فقهي موارد یا شرعي موارد ټول حل کړي دي، ځکه د تعذیري مسله چې رامنځته کېږي په تعذیر کې ټول خبرې حل دي. اوس چې دوی مثلا تفسیر اوس غټه ستونزه همدا ده چې مثلا دغه سیستم داسې جوړ کړی ده چې موضوع ورزی مفتی ته، دغه مفتی وظیفه لکه په تېره کې چې ستر محکمې د قوانینو د تفسیر صلاحیت درلوده چې که چېرته به یو موضوع کې یو ستونزه پیدا شوه قانون به تفسیر او توضیح به ورکوه، ځکه قانون کې ګونګ حالات شته دي. نو وستا موضوع راغلی مفتیانو ته، دغه مفتی چې دغه تفسیر کوي د قوانینو، دغه کسان چې دي هغه حقوقي پوه نه لري، هغه شته یعنی د وضعیت او هرج مرج سره مخامخ شوی ده، پندغه کې عدالت نه تضمین کیږي.
بله،
په ټول عمده ستونزه هم ده کله
من نه مز واسب عزیز صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې آیا په افغانستان کې به دغه حدود او سزاګانی تطبیق شي پر نورو هم؟ د طالبان سره محکمه ویلی چې 115 کسان په اعدام محکوم شوی دي، آیا د قصاص حکم به د شریعت لمخې پر دوی هم جاری شي؟
زما په نظر خو ته د ادا یوازې په حاکم نه دي چې تکا غیر قانوني به سلا په شکل کیږي، یعنی په افغانستان کې په ټول ګوت ګوت کې په حتی په قریجات کې په ماتوج خارونه کې په ولسوالیو کې بلاخره همدا دا وضعیت حتی پیل محاکمه هم من بلاخره حتی بلاخره سرعی محاکمه هم اشتدی، یعنی داستی دا یعنی دا اوست بدن ناو و دا بدی وضعیت قداسی بد حالت دیچی، یعنی چه مملکت دیده و دخلات قانون موجوده، قانون اساسی نشته، حکم قضا نشته، پارلمان نشته، شورا و مرکز قانون گذاری نشته، هیچ چی نشته، یعنی دا حقوی پرای هر چی چقواری و کوی دا دا مشکل دادی.
عزیز صاحب کلن رته وای چې کله چې دغه کس پر لغمان کې اعدامېده، په اعلامیه کې طالبان لخوا ویل شوی چې دا قصاص چې شو په عام محضر کې د دې لپاره چې خلک ترې پند واخلي. فکر کوي چې دغه سزاګانو عملي کېدلو څخه خلک پند اخیستلی شي چې له ورته جرمونو ډډه وکړي؟
داسې دي چې موږ خو به سره بد خاطرې لرو د دې اعدامونه د قتل او د کشتار په افغانستان کې، په دې تلویق تقریبا تلویق کلو کې همداسې جریان همداسې به سره کارونه بلخه جریان درلوده، دا په خلکو باندې بد اغیزه لري، روحن بد اغیزه لري، فکرن بد اغیزه لري، او به سره د احساسات لخوانه بد اغیزه لري. د شریعت تطبیق کول داسې دي چې حدود جاری شي د شریعت پرانا کې دا خلک پې مني، مطلب دا چې کارونه اصلا د شریعت لخوانه ده نه کیږي، دا مشکل دا دي چې حقوی به صورت اخپل نظر او سلیقه او ذوق او به صورت سوء برداشت کې د اخر داسې کارونه تفسیر کی، او مسلمان کتاب له اخر د اسلام هم هلته په دنیا کې به صورت بد شعری معرفي کې خلک هم اوقدمن کې او بل هم دا کارم ده حسین ده که پرشتیا توګه چې د اسلام پرانا کې خلق اساس کیږي چې شریعت په دغه حالت وخت دا خو مشکل نه ده، ځکه شمول مسلمانانه یو افغانستان دغه ملت مسلمان دي، منتها دا چې دا پروسه چې د علاقه کې مسواک ولې دا پروسه د اول تر اخر په لور په غلط بن بنسب سلام الله دا پروسه غلطه و دا عملیه دا ټول به لپاره د اکاونت او د شریعت لپاره د انتقاد په دي کې موجود دي.
مننه کور ودان د دینی چارو په لیکوال او تحلیلګر محمد عزیز عزیزی او د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مرستیال عبدالسبحان مصباح چې د ازادي رادیو پندې 15 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ.